اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پر په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله د افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورنډ کرښه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وکړي چې بیا به لارې نه تړي، د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکې به بوئنګ یا ایرباس ډول وي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د G20 یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې 4 کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 دوویست یو سلو دولس پنځه سلویخت سفر یو. هیله ده چې وروس ساړی که اونی سی ورزو پا پایل که خپلو ملمنو تا وجدانی سی پستری مشه پایل بله تاسو سره وکو. تاسو پا تابید که ده افغان خبریالانو ده فدراسیون ویاندوی پا غار لره لده غو خبریالانو سره چه پا تابید که یا هم پا مهاجرات یا کدوالهی که ده تماس لره ده غو خبریالانو اساسی و امدستون زی ده محال چه دی؟
سلامونه اونی که همه تاس تا دا پروگرام ملمانو تا او دا تاس دا پروگرام اوریدون که دوران دیکن. کچه تاس تا هم معلوم دید پا افغانستان که او رسته تحبل رامنز تا شو او خبریالانی دیتا ارد کت آغا محدودیتونه چه دا طالبانو لخوا رسنویو بانده او خبریالانو بانده دا دوی لخوا وزه چه خبریالان دیتا مجبور سو چه هیواد پریدی او نورو هیوادو تا که گواندی هیوادونه و اندغه سی اروپا و امریکا و نور هیوادونه تا مهاجرت وکی. و پا طوله که حال خبریالان چه پا پاکستان، ایران، ترکیه و اندغه سی پا نور هیوادو که دوی جوان تیره دیر سخت ستونز و سرادوی مخامخسی. سه هم تجربه لرم دیدی چه سو مده زه هم پا پاکستان که اون نو حال تا که چیری تاسوی دا خبریالان و حالت رو گوری به اقتصادی حالت ننیولی د دوی د ویزی او لندغه د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه په خصوص ایران او پاکستان کې دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي کانونه چې وو چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان وو چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو نو دوی ستونزه سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبر یالان ډېر جدي فشارون سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونزه دوی لري دا ستونزه لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي او دا خبر یالان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي دوی ویزه نه ورکول کیږي. دا مختلف ستونزه دي چې دا خبر یالان متاسفانه په ګورنډي کې وادو کې سره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات و سی ورزو هم دی پاکستان تا حال تر اثر افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې یو څه ستونزه ده وروسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګه کو. ما غوښتل چې له دنه مخامخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي خو هغه ته به وروسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبریالانو له ډلې نه وایي. دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ستاسو په ګډون برخه پکې اخیستې وه په دې راڅرخېدي چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یوه برخې دا هم وه چې په تبعید کې د افغان خبریالانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیم په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او ستاسو اولیدونکو ته. ګوري په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې د ناوړه شرایط سره مخامخ دي. په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلیکې کې پاتې دي، جبري دیپورتېږي او کیسونه یې له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپېته نشم تلی کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا شل ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 $2,000 او تر 50,000 کلدارې ورکوو چې بېرته خوشې شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري. او څومره چې دا بحثونه کېږي همغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاد نه شي ډېره بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه یا افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشې، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبعید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، ستاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجداني صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګه تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده، له حده وتلی کړکېچان ده. په تېره بیا له هغه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده. او د دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دې خوا، لدریو کلونو را په دې خوا دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات له ستونزو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسوي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه را ونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت شوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد ده چې تل افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي، او فقط همو وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریته دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځانته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له بخوا ځوروي، افغانستان له بلې خوا ځوروي. ځورېده همدغه د افغانستان چې دوی اینې غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چې شي کېده؟ دې وجه باید معلومه شي. دلته ټول ټول په ولی کې ده ولی 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 تر څه وخت به دا ولی وي تر څه پر وخت دا پوښتنه وي تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي خبره اصلي په دې کې ده هلته بډرې بند کړی دلته افغانان جلونه له افغانان ډک دي هر ورځ جلونه ته خلک اچوکي ښځې نر ماشومان د سپینګري ښځې دا ټول اچول کېږي فکر وکړئ دا یو جفانه ده ولې د دې تر څنګ بله خبر داسې چیرې دا اسلام چې دلته ویل کېږي چې موږ اسلامي مملکت یو او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته وچتوي فکر وکړئ چې په افغان ښځو باندې عزت تابرو نه لري لري ولې ناوړه چلند ورسره کوي خبره اصلي په دغه کې ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کله ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
خو د بهان صاحب غږ واورېدو زموږ درون همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلداري ورکړو نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دې پر ځای چې مسافر پیدا کړي دې په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نښه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ یې کړو دلته کې اصل موضوع دا ده دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بله ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو ته پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقې چې ما په خپله لیکلې دي مختلف ادرسو ته لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته ما د فدراسیون له ادرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند دي په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی حتی زنہ ڈیپورٹ سوی دی زنہ پا کمپو کی دی زنہ پا زندانو کی دی تا سوی دی کی سن حتی دا غسی مرحلی ترسی دلی دی دوی سرم رستا وہ کئی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمونگ حسک کو مونگ تلاش کو نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفه هم داده چو ولی دا دوی تا دوی سره مرسته نه کوي بل خوا ته تاسو ګورئ په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره موږ وعده کړی وو چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ورسره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي بل خواته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ورسره مرسته کوي خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ ټلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه اداري چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مو ورته ولیکل صادقل د خبریالانو ته د ویزی تمدید او د ویزی پروسه ورته آسان کی متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم رسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دي هلته هم دغه کړي سته وادي کوي، اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې پخوا د خبریالانو سره مرسته کول اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډېر په ورو ورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغسې پروګرامونه چې تاسې لرئ لکه حسد صاحب دلته ناستې سمپوزیم چې په جرمني کې ترسره شو، نو که دا ټول نهادونه ځان سره لاس سره یو کړي او د دوی خبریالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغسې نهادونو سره تماس ونیسي، زه باور لرم چې دا به ډېر تاثیر وکړي او حداقل موږ وکولای شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسئ. حسرت صاحب تاسو بیرته راګرځو، همدې سمپوزیم کې تقریبا لسګونه د رسنیو مسؤلان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبریالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خداسې چې یو لنجمنه موضوع ده په افغانستان کې، او هغه لوری چې د طالبانو حکومت دی حقوق نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدوده کړی وای، هغه قوانین مرترامنځته کړی دي د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنۍ فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. البته دوی د دوی ادعا ده چې خبریالان ورسره نه مني. د خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوری یا هغه لوری لکه هیوادونه انجوګان یا هم د بې پولې خبریالانو کوم ټولنه چې ده یا هم د خبریالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې ده د دوی استازي هم موجود و. حتما د دوی لخوا څه ویل شول عملا؟ د کومې همکاري څرک ولګېده په دې سمپوزیم کې یا څه ژمنې وشوې تازه؟
مننه. ګوره خبره دا ده چې موږ افغانان یو، د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساعت کې لیدل کېږي او یو ډول ساعت کې شته، او متاسفانه
بله. حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ستای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زمو کاغنه ورزي. په هر حال ورسره دا پوښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو، په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبریالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبیدی خبریالانو یا هغه افغان خبریالان چې د محل په مهاجرت کې دي او ګڼې ستونزې ګالي مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه. وجدانی صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړي چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبریالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري، موږ چې هلته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي، هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کېږي او افغانستان ته اړول کېږي چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غواړی زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه ژمنې وشوې؟
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی ستونزه دا ده چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نه و متاسفانه. وایي دا ګورې دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا د بنسټونو نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جي نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزه واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزه یې تللي. نو یو نه هات مانه پخته، بس مانه پخته وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو شلو کلونه کې مال زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به یو نه د سیدا چې تاسو په دې سیستم کې یو 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 د چلي د لیکي چې دا سیستم معیاري نه ده باندې خاطر نه هادونه و خپل یا دولتونه و خپل چنور په نه هادونه باندې باورونه کی او دغه پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي ولا خبره ده بهان ته د امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دې وضعیت باید وڅاري دا شونې نه ده او پاکستانیان خو تاسو زه پرېږدي چې په دې هېواد کې باید واوسېږي لحاظونه دولتونه نه دي لحاظونه یوازې وړاندیز کوي متاسفانه هلته نړیوال لحاظونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي تاسې پوهېږي چې ام جرمنی هیواد ام فرانسې هیواد ام نیدرلند او ام نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستان وي که د بل هیواد وي زرې قبول کړي او پروسس یو ځای پورې ورسېږي په سر کې وایي یو نعمت و همدا خبره پرون وکړله وایي داسې په تاسو باندې یو نعمت و او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل او بله دا چې وایي ډېری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت دا سندونه معیاري نه دي او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسېږو او دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو خو مونږ دولتونه نه یو دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې ولې څه فکر کوي په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 زیات سوي د چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي ممکن ټولنو هم درغلی کړی وي اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې اوس فضا تنګه شوې ده څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه سې فضا اوس نشته هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو اما اوس ګورو چې په جرمني کې په فرانسې کې حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانې ورته کوي
تیر شپه چې زه هماغه په برلین کې هم د جرمني د نوی صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي یعنی دوی هم وارخطا دي اقتصادي وضعیت ټکنه ده متاسفانه دوی خپل کور نه لري اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندي کور نه لري هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي اقتصادي وضعیت لسون سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي د ډېرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونه دي سومالیا ده سوریا ده ایران ده دغه هیوادونه هم کډوال راځي او ځي وخطا شوي هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هیوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هیواد ته راستنه کړي اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا له سوری نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویول سوری ته ویل یک ډول اوندارنګ دو افغانان هغه ته ریجکت ک اته خزی د خزی هغه یغه ریجکت وکیسونه چې تاسو آماده ناست چې هغه سره مدغم شي د حالان له هوا سره د قانون سره مدغم شي تاسو کولی شئ بیرته لاړ شئ خپل هوا ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خزی چې لستون سره مخامخ دي دوه خزی دي هم دا اوس هغوی د دوه محکمې نه هغه هم اغوستې دي رایه چې باید په حالان کې واوسېږي خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه باید بېرته لاړ شي خپل هېواد ته مونږ نو دوی ته ضرورت نه لرو په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال دوی راجست دي او دوی هم له ستونزو لویو ستونزو سره مخامخ دي
بلې دوی هغه خپل هویتي بحث هم مطرح کوي چې په چې په اروپا کې د کډوالو دومره زیات شوي چې د دوی هغه اصلي اروپایي هویت تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. کور ودان حسرت صاحب تاسو سره په دې مخه ښه کوو چې تاسو په دریخ خپرونه کې هم راځئ. نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکئ، دم وکئ، بیا به انشاءالله وروسته په دریخ خپرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامت اوسئ.
ما وبخښه چې زه په هغه کې یم، زه په تلن کې یم او روان یم الان ته ځم، زه برلین کې یم.
کور مو ودان چې راغلی ګډون مو وکستری هم وای بس که سفر ولر ان شاء الله دریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ کور ودان، راځو بیرته خپل نور میلمنو ته. وجدانی صاحب، د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونډلی وي چې تبصره به پکوي. یو د 15,000 کسانو یادونه وکړه چې خبریالان دي ویل سی په سمپوزیم کې 15,000 کسان، اما اندېښنه وای دا دغه هیوادونو چې دغه لستونه د درغلۍ په اساس باندې، البته ځینې درغلۍ پکې وي چې دغومره ګڼ شمېر کسان خبریالان ثبت شوي چې باید دوی اروپایي هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ که رښتیا وي خو دا خو تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده. دا به د هغو خبریالانو او ستونزې هم زیاتې کړي چې واقعي خبرې الان دي، لکه بهان صاحب چې موږ تاسو ته راسته عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی، د جګړې لومړی کرښو ته تللی، دغسې خبرې الان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي، د دوی کیسونه به هم متاثره کیږي ورسره.
پرته له شکه دغه موضوع ما لپاره هم نوی و، ډېر جدي موضوع هم و، که څه هم شواهد دې باندې موجود و څه پخوا هم دغسې مورد رامنځته شوی و، خو بیا هم دا ستاسو خبره که چیرې دغه موضوع وڅېړل شي، موږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده، نو هغوی هم کله چې موږ ورسره خبره وکړو هغوی وایي چې د آر ایس ایف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستي دي، هغه د دې د خاطره چې شفافیت رامنځته شي، او که چیرې دغسې کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده. موږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته باندې په سمو تاسو سره په بحث کې هم ده، او اندغه ته په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هیوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی لپاره هم پرته له شکه چې دا به ډېر لویه ستونزه وي. ولې کله چې دغه یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی، نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په کالونو پر رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم چې تاسو هم سره ارتباط لري او پیژني هغوی، او متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دین وروسته. او بل خوا ته که چیرې دغه کسان اروپایي هیوادو ته ولاړ وي، پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دغه 15,000 کسان چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي، دا یوازې د خبریالانو په نوم به نه وي انتقال شوی، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بلته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دغه دوه هیوادونه دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د پاره د انتقال زمينه
ایمون هدف خود د نهادونه سرکولی شي چې دوی د لپاره دادخواهي وکړي. نو موږ خپل دادخواهي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمینه مساعد شي چې دوی هغه هیوادو ته انتقال شي، او دې تر څنګ د پاکستان کې نه پکار دی دوی ته یو داسې زمینه برابر شي چې څو پورې د دوی کیسونه پروسس کېږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی ته افغانستان ته اخراج نه شي او دوی ته د ویزې زمینه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومومي. که په امریکا وګوري، اروپا کې تاسو وګوري، یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، دلته په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټوله نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره. نو دغه مورد هم د دوی باندې ډېر تاثیر وکړ. تاسو وګورئ امریکا ته ډېر خبریالان ده ته د پی ون او پی ټو کیسو باندې، متاسفانه افغانستان دا هیوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وضع شو. کنی من ډېر همکارانو چې هغوی حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو، متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړه نو ټراول بند افغانستان باندې وضع شو. نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. میمونږ یو درون همکار و څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بېرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مې سکجول شوی وو، متاسفانه چې دغسې حالت رامنځته شو بېرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو پر خلاف، د مهاجرت پر خلاف په دا ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته. خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي او لږ تر لږه د افغان خبریالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا پخې بنده پاته د کورنۍ دی ورسره، د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي، ویل کېږي چې لسګونه خبریالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه لږه محترم.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان سړی مشي.
او روغ سړی مزونه ته سلامونه وایم روزی صاحب محترمه. وخت چې موږ ته چې ګورو دوی څه کله نه کړی موږ زړه دکې په دې معنی چې موږ هغه کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي به زیاتره خلک ځان نه باسي، یعنی نور ملکو ته ځي افغانستان کې اپا کړ یاد شي وختله کار نه سات کوټو کې چې ګورو چې په دې ذره خبر نگاران یا خبر یاران ګورو تاسو به تر مله یو مملکت کې پګنو کوم چې یو وخت موږ ته پیږی زره په تقریبا چې پیږی زره نو ایران کې یا پاکستان کې نو چې په کومه یو دوه زره په افغانستان کې یا شپږ زره مثلا شاوخوا په دومره خبر نگاران هم زیات یو ملک سره نه فیږی چې په غریب ملک سره د افغانستان په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کار ولو دي صاحب یو چې تاسو یې مثلا مې منو ته ډیر احترام درم تاسو پورې ګورو وايي زیاتره وخت کې چې خبر نگارم یا مثلا ماته ستونزې یا ماته مشکلاتونه وو نو په دغه ډول باندې ولې چې موږ مخکې مې په کار لاندې یو موږ ورته یو ملک لاس ورته قبول لري چې تقریبا د دې ملک ادب او شی دی دا ملک هغه واخلو اسناد واخلو په دغه ډول مشکلاتونه دي. یعنی وطن ته چې خلک جمع خلک نه نه دی راغلي، یعنی تقریبا دا وسو په تاسو ګورو تاسو دې ځاغم کړه په ټول کې هیڅ خاص توجه شوی چې خبر نه دی کوي په دې شو کې ډېر ډاکټر یې
بله کور ودان سلامت اوسئ. احمدی صاحب وغږ مو یو څه پری پری شو. کور مو ودان، تاسو وایئ چې بې وزلي او فقر د دې لامل دی چې له وطنه یا له هیواده د ځوانانو تېښته زیاته ده. په دې کې خبریالان هم د پام وړ شمیر دي او داسې اندېښنې اوس هم شته چې د خبریالانو په نوم نور کسان وتلي، خو که هر څوک یې افغانان دي، د افغانستان وګړي دي او سړی پرې خفه کېږي چې ستونزې ګالي. کور ودان احمدی صاحب له اړیکې نه مو یو بل اوریدونکی هم راخلو. بیا بېرته راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغان خبریالانو پر ستونزو، خصوصا په تبعید کې د دوی په ستونزو خبرې کوو.
خدا تعالی دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس.
کور ودان اتل سیب له هلمند نستړي مشي.
خدا دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته او ډیر شل سم موضوع متاکل ده. محترم منصور لال الدین صاحب واکان لکه ملونو چې اشاره وکړه کله زموږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان خبري اعلان د افغانستان څخه وتلی دي په اروپایي مملکتو کې دي مثلا په ایران او په پاکستان کې دي چې بدبختانه حالت زموږ د خبري اعلان سره بد چلند کوي یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا د پتنګ راځي یا د ایران د حکومت ته په یو نامو په بل نامه ځورول کیږي نو زما خپل ژورنالیستان سم مستند ده چې د افغانستان څخه وتلی د اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تراسي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلک د یو کشر په صفات د افغان په صفات دا غشتنه ده او دا غشتنه مکرې ده بار بار ځنه بیا ځنه کوم چې زموږ د ژورنالیستانو د پاره د کاروبار زمينه باید د برابر کې پر کو دنه چې بعد ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تلودین صاحب کمیټه تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو نو د حکومت هم بیا غشتنه ده چې د خبر اعلان د پاره د زمينه برابر کې د امنیت مسولیت په غاړه واخ او بل د ژورنالیستانو ورن سمون دا غشتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله و سمنه په دې چې بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې خارجان د شي د غور کې بل رسنۍ کې محترم اسد الله الدین صاحب د تبلیغات کې چې مثلا په افغانستان کې واقع امنیت نشته د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی اټ خطر نشته په کار د حکومت هم غشتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ولې چې د کار بار زمينه او برابر کې الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې لودین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سه له نظر نه مډیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رورو سره راټولو بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو آیا پاکستان کې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبریالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونه کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی پی وهل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي کورنۍ سره ویشل کېږي د همغږۍ څومره امکانات شته هلته آیا دغه خبریالان یا فعالان چې د دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري یا همداسې د واټساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري یو د بل له حال احوال څومره خبرېږي او که نه هر څوک په خپل غم کې دی او ډېره همغږي او هماهنګي نشته بله بهان صاحب بهان صاحب تاسو یې را سره
بله
او مهرباني پختنه ماتمن وخت ما ویل چې د همغږي کوم دروازه شته نشته د خبريالان چلته په اسلام آباد کې دی خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي ایا داسې کوم همغږي سیستم ستا چې تاسو د غستونز یو بل سره شریک کړئ
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لږ ازادي و چې پولیسو د زورونه نه و اما ځینی ګروپونه ستا چې د خپل خبرونو جوړ کړی دي یو بل احوال خبريږي اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی دی تغییر په دې کړی دی چې خلک راوتای نیسم مخکې نور ته له وضعیت له هدا وتلای خراب ده خلک له کورونو په زور او جبر دی پاکستان د حکومت په دستور سره یې سل کیږي دوی فقط خپل غم کې چې څنګه وکاسي خپل شپه او راست سباکا او بل خبر اصلي په دې کې ده چې ما د وجدانی صاحب خبرې دي اساس صاحب خبرې واوري دي خبره دې کې ځنډ ته خبران دوه شای غوړي اوله مرحله کې خدای غوړي دغه بنسټونه سه دوی د خبران ملاتړي دي دوی په اول سر کې دا غوړي سه د پاکستان له حکومت سره خبرې اترې او کتروغه پولیس دوی لنی ولو څخه ډاډه وسی په څه څه کچې دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي دا به یو لوی ناورین رامنځته سي اولا زه مثال په خپل ځان راوړم لکه ما غوښتل په لاسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټاپه درېدلې دي امریکای د حکومت پر اتاک سره د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټاپه ودرېدل اته غېزې په نور کیسونه هم واچولې لکه نور هیوادونه لکه فرانسا لکه آلمان لکه د ځینو باندې نو اوس خبره دې کړې چې دا خلک په زور او جبر سره وایي دلته به د افغانستان ته به ننوتو په د مخکې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي داسې خبریالان داسې بېلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده دیپور سوی ده کورنۍ دلته داسې خبریالان زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کمپ کې اوسي او کورنۍ ته په خبره نه ده ځای کې دي داسې بیل ګیمز لرم چې کورنۍ یا ښځه وړه وړه ماشومان په کور کې پرېږدي او دا ښځه بیچاره سر سیاسره په دې تڼا ګرځه په غټه تڼا ګرځه په دې جیل باندې ګرځه په جیل باندې نو څه کړو کې ستوري تر ده حدا ډیری دي نو له کله خلو پښتنو خبر وایي وخت یو څه غار دي کګاله وایي کوم ځای مې سم ده اوس په خبرانو داسې ولا وضعیت راغلی چې خپل نه پیږي چې موږ څه وکړو کومه خواته لاړ شو کیسونه په ټاپه ودرېد افغانستان ته نشو تلای د پاکستان پرې دي حڅوکو اخر به موږ سنوي سکیږي د بلا تکلیفې به تر څه وخت یي تر کومې مودې پورې اولادونه له مکتب او له ښوونځي پاتې شو بیکاري شته اقتصادي ستونزې شته د پولیسو ځورونه شته خی پس څه جوړ پاتې دي هیڅ څه موږ نه لرو اصلا موږ اصلا په جمع د انسانانو کې درته څه نه حسابېږو دغله څه تا ته تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو یز دوه کاله ده په رسنۍ کې بیلابیل رسنۍ کې مې کار کړی ده په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده اما د ما فائده ګټه څه شوه ټول اوبو سره له هغو د ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړه ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقل باب کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي ښه که ما واړه هغې خواته زه به څه به کم خی ما خو د دې ژوند ختم ده بس دا نو څه ځوان ته موږ ته څه ځوان په کار ده موږ ته نو ولې لکه څنګه چې اسرا صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدوم داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څیره یې په ټلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چت څه وایي فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه ایمانی وکړه په دې ده چې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې آیا دا خبریال ده که نه ده وجه چی شده ما باور ده پا خدای وصل و دین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ را غلی ده پا قدرت ما پا لزگون ایمیلون ده منصورتون تلیگی لیه و دون تلیگی باور ده پا خدای وصل که منصور سنال بولی ولی دلیل چی شده زه ای خبریال نوم زه انسان نیم زه بچیان نلرم زه کم بیسوادم ولی ما سر دست چلان وسی تر چو بره دست برا تکریف در تپروتی ما کاش که بیا دست ایواد وید خلقی پر قرار پر ایخی وید خب پر قرارم چوک نپریگ دی کنه ویزه نتم دیدیگی ویزه پینزه نمی هست سوسی ویزه نتم دیدیگی خلق دا ایوامی هستم تم دیده ولی دا ایوامی هستم خلقو اخص دا پینزه می هستم اخی آقا ایوامی هستم پیو داره ولی کورونه څخه درګار د جواب ورکې په زور او جبر سره حاصل کیږي انامونه ټاکل کیږي په افغانانو باندې نو دا دونه خلخان څه دونه توهین څه افغانان ته کیږي انسان معنا ته نه کیږي نو موږ خو یو خبريال موږ په رسنۍ کې کار کوي موږ په لاس کې قلم و ما مخکې نو تونه سمه یو ګټه وکړه افغانستان ته نسم تلای اوس دایمه ګټه و
او څه به کیږي به هان صاحب راځي چې بس سره راټول کو څه به کیږي که د وضعیت ادامه هم داسې وي افغانستان سره هم لارې بندې دي نو بالاخره څه به کیږي ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سخت کړلې هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده پولیس تنګوي اقتصادي ستونزې ګالي ماشومان دي ورسره اکثر ورسره بالاخره د حل کوم ترک لګیږي یا د امید یا هیلې کوم ترک لګیږي او کنه فکر کوي همدا افغانان به بیرته پنشت یا په خالی جیب سره راځي تورخم ته یا مثلا نور پوله ته غواړي بچ افغانستان ته راووري
ګورې لودین صاحب خلک د پتیرا خبریالان سخت ناهیلی سوي دي بیخي ناهیلی سوي دي دومره ناهیلی سوي دي چې له حده وتلي آسمان جک مزکه کلاکا آمیانه به دسې وایو سره تر کله به دسې حالات رواني ما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه د سمپوزیم سه جوړ سه موږ ډېر زیات خوشحاله یو شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته داسې نه چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کوم چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودونه وڅېړئ ویې ګورئ دا خبریال ده که نه ده که چېرې دوی خبریال نو مې انتقالوي
نو دوی دوی به تر کله د سیالت به سنوشت پراتوی نو ما غک په غو داده چې دوی زر تر زر دغه ستونزې ورته هواره کا یا دی ولیک دوی یا داسې عقلان تر غو په اخته چې لیک دوی یا لار ورته جوړیږي دوی ته داسې او سنت په لاس کې ورکا چې هغه اصلا د چلش واری او دلته پولیسو سره خبر کوم کارونه لري او بل دا یا خبرې اتر وسر وسی دی پاکستان له حکومت سره دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سی ان جی دا لوی لوی ټولنې دي دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسې دغه خبریالانو سره کار نه لري دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې نو بله خبره دا چې که چېرې د اوس تاسو ځواب بل ځواب درکړم چې که چېرې دا حالات ونیسي دا خبرې اترې ونیسي دا ستونزې هوارې ونیسي د خبریالانو د ما په ان سره باور وکړي یو لوی انساني ناورین به رامنځته سي همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پیکې رامنځته سوي پلازمېن اسلام آباد کې چې دوه یې خبرې روان وه ولې دا آیا انسانان نه وه دا ولې چې ذاتي له ژوند د جانبسیره راغلي ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري په دې چې وایي ماشومان مې له ښوونځي پاتې سوه بېکاره یم بېروزګاره یم پولیس مې نه پرېږدي کور نه مې باسي د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته هم ولېږدوي بیا هم ستونزه دلته هم ستونزه دلته یې نه پرېږدي کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی نو خبر دی که چې دا کار ونیسي دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي.
بله کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي. کور ودان سلامت او سیرازي چې د وجداني صاحب د پای خبرې هم واور وجداني صاحب څه فکر کوي د حلارو هیله څومره شته او آیا فکر کوي چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالانو ستونزې هواریږي او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصیږي او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري او ماشومان یې د آرامۍ حق ولري؟ فکر کوي چې هیله شته او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به سوي؟
مون به یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو انون تر آخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې تر څو پورې چې مونږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا دغسې په نور هېوادو کې پاتې دي مونږ به ورته دوی دپاره هغه مون کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به مونږ ادامه ورته ورکوو او دې ترڅنګ تاسو معلوم دي چې دغه نهادونه اجرایی بڼه نه لري صرف مونږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان ایران او دغسې نور هېوادو کې لري دې حالت نه حداقل دوی ووځي. بل خواته که چیرې مونږ یو مقایسه وکړو هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو دپاره خبریالانو دپاره متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته د نړۍ په سطح. تقریبا 4 کاله ووته دلته هېوادونو پالیسیګانې بدل سو نو دغه یو بل ستونزه ده. مونږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو حداقل د مونږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کړي نو په دې برخه کې مونږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خواته همکاران چې په نورو هېوادو کې پاتې دي ګڼ ستونزې دوی لري لکه څنګه چې بان صاحب ورته اشاره وکړه اقتصادي ستونزې ده د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خواته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي کله چې په هغه هېواد کې په هر یو هېواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه آر اس اف ته سي ان جي د همدغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي طبعا هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس مونږ ورسره مخامخ یو ان همکاران ورسره مخامخ ده او تر اخره پوری به مونږ د همکارانو سره په تماس کې ووسو او تاسو دې ته اشاره وکړو چې هماهنګي په پاکستان کې شته. بلې او هماهنګي شته مونږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو که چیرې یو همکار ته کوم ستونزې سره مخامخ شي مونږ سره تماس نیسو خپل هڅه کوو تر څو پورې چې مونږ په وسه کې د د یو لارې له خوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو هغه نه مخکې ښه وو، ځنه همکاران وو په پاکستان کې د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو، خو متاسفانه دغه حالت سره رامنځته شو، د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده. نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنه لرو زموږ همکارانو سره مرسته وکړي مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې، انشاءالله دوی سره په تماس کې یو څه دوی کارونه هم پرمختګ کړی دی، خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دغه، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبید کې له افغان خبريال او د افغان خبريالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبريال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبريال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسو، یو ځل بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارو، د ازادي رادیو له نور خبرونو سره پاتې شئ.
گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور ملوشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی چتو آتا کلاس پورتا پلیا سپین دیرا پسڑاشی والے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملاشی